السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسیګر 15 بجې شوه دي ځنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې غړای کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سمنور برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وره په درس مخ کې د دې سات خبرونه او زموږ همکار فرخنده اسد یې درته وړاندې کړی. السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی د پنجاب او ګجرانواله ښار کې د پاکستان ډیموکراټک مومن جلسې ته مخالف سیاسي مشران ول موجوده وفاقي حکومت په درغلي او راغلي او باید مستفی شي. په پاکستان کې په 1300 ساعتونو کې شپږ سوه یو سلويخت د کورونا نوي کیسونه رپورټ شوي دي او افغان چارواکي وایي په هلمند کې تېره شپه په هوایي بریدونو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. د خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوری غورزنګ د اکتوبر په 14مه د شپې ناوخته د پنجاب په ګجرانواله کې د حکومت پر ضد خپل لومړنی لوی جلسه وکړه. پی ډی ایم وایي د 2013 کال په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلې شوی او د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان حکومت په جالي توګه جوړ شوی دی. د یوې اندازې تر مخه په زرګونو کسانو د ګجرانواله په جلسه کې برخه واخیسته چې ورته د اپوزیشن د لوی ګوندونو مشرانو ویناوې هم وکړې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف له لندن د ویډیو لینک له لارې جلسې ته وینا وکړه. هغه ویل دا مهال چې د پاکستان ولست کومې بربادۍ سره مخ دي، پاکستانیان یې پښتنه له چا نه وکړي، د عمران خان نه او که نه د هغه چا نه چې دی راوستي. نواز شریف ویل د پاکستان له جوړېدو راهیسې پوځي امیرانو سیاستدانانو ته د غدارۍ لقبونه ورکړي چې په دغو سیاستوالو کې فاطمه جنا، شیخ مجیب الرحمن او باچا خان هم شامل وو. نوموړي دا هم ویل په پاکستان کې په موجوده حکومت کې ګرانی په سو چنده زیاته شوې ده. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې د پاکستان ډیموکراټک موومنت مشري هم کوي جلسې ته د وینا پر مهال یول دا حکومت د ولس په خوخه واکته نه دی رسیدلې. د هغه په وینا دا د خلکو لخوا نه بلکې د نورو ادارو لخوا انتخاب شوی یا سلیکټډ حکومت دی. خو د تحریک انصاف مشران وایي د اپوزیشن مشران ځکه دا ډول خبرې کوي چې د احتساب د عمل نه ځان خوندي وساتي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېره شپږ زره شپږ سوه او اتو دیرشو ته رسېدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې له مخې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس شپږ سوه یو څلوېښت نوې مثبتې پیښې ثبت شوي او 19 کسان ترې مړه شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په هیواد کې تر نن سهاره پورې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمېر 3,22,452 ته رسېدلی، خو له دې ناروغۍ تر 3,06,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د اکتوبر 14مه د کورونا ریلیف ټایګر فورس غړو د مومندو د دکاندارانو ترمن د تاوتریخوالي ورستو دکاندارانو احتجاج وکړ. د مومندو په غلنۍ بازار کې دکاندارانو وایي د ټایګر فورس غړي په دکانونو ګرځي او دوی بي ځای زوروي. د دغه احتجاج ورستو دوه تنه دکانداران پولیسو ونیول. په دغه کې یو د غلنۍ بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر حاجی بهرام خان هم دی. له مشال رادیو سره په خبرو کې حاجی بهرام وویل چې خوراکي توکي ورته په ګران بیا ملاویږي، نو دوی څنګه بارزانه خرسکری. ټایګر فورس ته وزیر اعظم عمران خان په وینا جوړ شوی او د اکتوبر په 12مه ورته عمران خان ویلي چې دوی دی په بازارونو کې د خوراکي توکو پر بیو او د کورونا وایرس پر احتیاطي لارښوونو نظر وساتي او کوڅوک پر عمل نه کوي یا دکانداران سیزونه ګران خرڅوي، نو دغه دی د ټایګر فورس پورټل باندې ورواچوي. تمه ده چې نن د اکتوبر په 12مه به وزیر اعظم دغه فورس له غړو مشرانو سره په خپل اویني. افغان چارواکي د هلمند په خوشکبا سیمه او لخکرګاه کندهار لوی لار کې تیره شپه د هوایی بمباریو خبر ورکوي او دا هم وایي چې په دغه بمباریو کې ځینو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو د تلفاتو د کره شمېرې په اړه لا هم معلومات نه لري. بل لور ته د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له لویو او وړو لارو ماینونه پاکوي. له نن نه 8 ورځې مخکې طالبانو د هلمند پر یو شمېر ولسوالیو او مرکز لخکرګاه پراخ بریدونه وکړل. افغان چارواکي وایي د دغو جګړو شدت له تېرې شپې راهیسې ډېر کم شوی دی. د دې جګړو له امله په لسکونه زرو کسان بې ځای شوي هم دي. او بل خبردار چې د آذربایجان په دویم لوی ښار ګنجا کې د توغندیو د بریز له امله 14 کسان وژل شوي او تر 500 ډېر ټپیان شوي دي. د آزاد اروپا راډیو د آذربایجان څنګه خبر ورکوي چې د ژغورنې ډلې له سیمه ییزو سره یو ځای هڅې کوي چې خلک له ړنګو شوو ځایونو راوباسي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه شل کورونو ته تاوانونه رسېدلي دي. دا خبرونه
خبرونه د فرخنده اسد نوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو.com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باره د پنجاب په ګوجراوالا کې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد ویلي چې د پاکستان ادارې دې په سیاست کې لاسوهنه پرېږدي. د مومندو دکاندارانو د کورونا ریلیف ټایګر فورس پر ضد احتجاج کړی دی، ویلي دي چې دوی په دکانونو غیر قانوني چاپې وهي.
چې منګۍ په منډایانو کې یو شیز ګرانې، نو هغه منګۍ سکلار په ارزان دی افغانۍ نه شو خرڅولی، ځکه چې دا خو پکې زموږ تاوان دی.
د خیبر پختونخوا سوداګر وایي چې د مالونو ډک ګاډی په غلام خان بندر سو سروسی د تلاشۍ لپاره ولاړ وي او سبزیانو میوو ته زیان رسیږي.
افغانستان حکومت ته چې کوم کښتم ته راورسېږو چې دوی نیمه ګنټه کې دننه زموږ ګاډیانې پاسېږي، او څنګه چې دلته راسي زموږ د کښتم څخه مخکې دلته یو چین راځي، دوې ورځې درې ورځې وده ته ولاړې.
او په سوات کې د ښځو حقونو په موخه کمیټې جوړه شوې ده.
دی به پورا په ضلع کې مانیټر کوي د ښځو حقوق او حق تلفی خونه کوي، په هغې کې بیا کم چې سیاسي حقوق دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ ورسو د خبرونې لومړی رپورټ. طرف ته پرون د پنجاب په ګوجراوالا کې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد یا پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یوه جلسه شوې چې پکې ویل شوې دي چې د پاکستان ریاستی ادارې دې په سیاست کې لاسوهنه پرېږدي. دوی دا هم ویلي دي چې د دغو ادارو له وجې اکثره د پاکستان جمهوریت ته زیان رسیږي، خو د اتحاد به ورسره حساب کتاب کوي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزی په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف ویلی چې په پاکستان کې یو چاته د غدار لقب ورکول نوې خبره نه ده. دلته هر هغه غدار یا تن ته محب وطن او یا وطن سره مینه کوونکی ویلی شي کوم چې د دې مل د آئین خلاف ورزی کوي. نوموړي په موجوده حالاتو کې د ګرانۍ، بدامنۍ او په بیروزګارۍ هم خبره وکړه او څو سوالونه داسې وکړل.
اس بربادی پر عوام کس کا گریبان پکڑے، عمران نیازی کا یا پھر اس کے لانے والوں کا؟ اس کا جواب آپ بھی سوچ سمجھ کر دیں.
دی وای چې په دې موجوده بربادی عوام د چا گریوان ته لاس واچوي؟ د عمران نیازی او کده درا وستل والا گریوان ته؟ تاسو سوچ وکئ او جواب راکئ. ستاسو ووټ چا غلا کړ؟ په انتخاباتو کې درغلی چا وکړي؟ ستاسو ووټونه د بل چا پیټیو ته چا واچول؟ دا هم هغه خلکو چې متغدار وای. د پاکستان د جوړېدو ترننه عامرانو سیاستدانانو ته دغه لقبونه ورکړي دي. دوی فاطمه جنا او باچا خان ته غدار او مل دشمن ویلي، او چې دغه الزام کله په شیخ مجیب الرحمن ولګي د مشرقي پاکستان نه بنگلہ دیش جوړ شو.
او جب یہ الزام مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن پر لگایا گیا تو اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا.
نوموړي دا خبر د پنجاب په ګوجراواله کې د اپوزیشن ګوندونو اتحادی پاکستان ډیموکراتیک موومنټ ته د ویډیو لینک په واسطه د لندن نه وکړي. پرون په ګوجراواله کې د اتحاد لوی جلسه شوه چې په کې د پاکستان د هر صوبین خلک ورغلي، خو د غزای ته تر رسیدو د حکومت لخوا په لارو کې کنټینر ودرولې شوی چې ورتلونکو اخوا کړي او جلسې ته ځان ورساو. جلسې ته د اپوزیشن د نورو ګوندونو مشران هم ورغلي، او په دې موقعه د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې او د یاد اتحادی مشر مولانا فضل الرحمن هم خبرې وکړي. د ویل چې دا حکومت د عوام په خوخه نه دی راغلی.
میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سلیکٹڈ ہے تو کوئی تو سلیکٹر بھی ہے، اب سلیکٹر کہے.
دی وای چې دا حکومت راوستل شوی نو څوک راوستونکو خو هم شته دی کنه، او دغه راوستونکو وای چې زموږ نوم بنا خلی. نو څنګه ستاسو نوم وانخلو؟ تاسو چې یو جالي حکمران کې نولې او جمهوریت له مغړای بنده کړی ده، د دې ذمہوار به څوک وي؟ ادارې دې په دغه خپلو جرمونو د عوامونو معافي وغواړي. زموږ لخوا خو هیڅ جګړه نشته، همیشه د پاره ادارو په سیاست کې مداخلت کړی دی. ادارې ولې خپل کار پرېږدي او د عوامو په کارونو کې لاسوهنه کوي؟ که ملک چلول غواړي نو د خپل اختیار پورې ووسیږي.
عوام کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، ملک کو چلانا ہے، اپنے اختیارات کے ساتھ چلانا ہے.
دغه جلسې میدان ته هم په ګوجرانواله کې دغه ضلع د ټریفیک د پولیسو لخوا د جاري شوې او خبر تر مخه یو دیرش لارې بندې شوې وې، خو د مسلم لیگ کارکوونکو بیا دغه کې ډېرې لارې خلاصې کړې او خلک جلسې ورغلي وو. د جلسې میدان ته د پیپلز ګون مشر بلاول بټو زرداری هم ورغلي وو، او د خوراکي شیانو نرخنامه هم وړې وه. اول د هرې سبزی او د وچو خوراکونو نرخونه بیان کړل، او بیا د دغه ګرانۍ ذمہوار موجوده حکومت وګرځاوه.
یہ کس قسم کا مزاق ہے کہ صدر زرداری پہ الزام لگے تو وہ چلے جیل؟
دی وای چې دا له څنګه لوبه ده چې زرداری باندې الزام ولګي نو جیل کې واچوي؟ نواز شریف، مریم نواز او فریال تالپور هم د الزام د لاندې جیل ته ځي، خو چې په وزیر اعظم عمران خان، علیما خان او عاصم باجوه باندې د کرپشن الزام ولګي نو څوک دې پوښتنې قدر هم نه کوي. تاسو د پخوانی صدر او وزیر اعظم د درغلی د تورونو تحقیقات خو ضرور وکړئ، خو که د درغلی تورونو په کوم جرنل او یا جج وي نو د هغې پلټنې به هم کوئ.
اگر کسی جنرل پہ کسی جج پہ کرپشن پہ الزام ہے تو ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا.
د یاد اتحادی مرکزی ترجمان او د عوامی نیشنل گون مرکزی جنرل سیکرٹری میا افتخار حسین هم په دې مقول ک پنجابیان، پښتانه، بلوچان، گلگت بلتستان او د سن خلک یو ځای شو نو څوک هم د دوی مخله نشي ورتلی.
هم ایک ہوئے تو انشاء اللہ تعالی کوئی ڈکٹیٹر، کوئی جعلی وزیر اعظم ہمارے سامنے نہیں ٹک سکے گا، یہ جا کے رہے گا.
دی وای چې کوم یو شو نو یو هم ډیکټیټر یا امیر او کینول شي وزیر اعظم زموږ مخ ته نشي ودرېدل او دا به زی زموږ دراتلو لارې بندې کړې شوې، خو زموږ لارې پولیس هم نشي بندولې، کنټینر هم موږ نشي سارولې او ستاسو ظلم او جبر هم موږ د خپل مبارزین نشي بندولې.
همه روک سکتا ہے نہ پولیس، همه روک سکتا ہے نہ آپ کا ظلم، همه روک سکتا ہے نہ آپ کا جبر همه روک سکتا ہے.
دغه جلسه پرون د ورځ اعلان شوی و، خو جلسې ته د خلکو د زیات ورتګ او بیا د حکومت لخوا ځای په ځای د لارو بندښت له وجې د مشرانو تقریرونه ماښام شروع شو چې د شپې تر ناوخته پورې روان وو. د یادې جلسې په حواله د حکمران ګوند وزیرانو لخوا د دوی په ټویټر پاڼو رقم رقم ټویټونه شوي، لکه د وفاقي حکومت ترجمان سینیټر شبلی فراز لیکي چې د ګوجرانوالی جلسه او د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د دې خبرې ثبوت دی چې د سټیټس کو او یا حالت په یو ځای ودرولو خلاف یوازې عمران خان دی. عمران خان او عوام یو اړخ ته دي، ولې بل اړخ ته کرپټ خلک. د ساینس وفاقي وزیر فواد چودري خپل یو سلفي جوړه کړې ده چې په دغه تصویر کې ورسره شبلی فراز او نور هم لیدل کېږي. دی خان دي او ورسره طنزیه لیکلي چې د کرکټ هایلایټ او یا مهمه برخه ګورو، خپل آرام کو او اپوزیشن بیچاره. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو په ریپورت کې اوریدل چې د پی ڈی ایم پرون یو جلسه شوه ده. ځینې سیندونکو په دې اند چې موجوده اپوزیشن او واکمن تحریک انصاف ګوندونه په خپل بیانونو کې سخت رویه کاروي او په جمهوری ادارو مبني خبرې د رویونو لري کړل شوې دي. زمو همکار مجید بابر په پېښور یونیورسيټي کې د سیاستیاتو د څانګې استاد ډاکټر زاهد انور سره مرکه کړې او دا غنې پوښتلې دي چې موجوده رویه آیا د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره څه اغېز لرلی شي او کنه. نن موږ وایو
دلته چونکی جمهوریت لا دونه مضبوط نره، اداري مضبوط نره، خود غشان دا تجربه چیری رو رو دلی تجربه کو نتیجه که با جمهوری اداري مضبوطی گی، دلته با جمهوریت مضبوطی گی او دا اپوزیشن او دا گورنمنت پارتی چکم پا ترکی افته ملکونو کی کم اندرستینگینگ گی هغه حواله سره دلته هغه شان نشته. دلته بعض اوقات لکه داسې حتی خبر ورسی چې جمهوریت ته د نقصان رسېدو خطرې، خو د دې نه باوجود امید دا دی چې د دې جلسو جلوسونو د دې درنو او د حکومتي پالیسیو په نتیجه کې به جمهوري ادارې مضبوطیږي، جمهوري قدرونه به مضبوطیږي او په داسې وخت کې د صبر ډېر ضرورت دی. که د اپوزیشن پارټۍ وي او که د حکومت پارټۍ وي، نو د صبر سره او استقامت سره او اجتماعي کوششونو سره د دې خبرې خیال پکار دی چې جمهوریت مضبوط شي، جمهوریت ته نقصان نه رسي.
د سپټ کم تاسو د غم او د برداشت او د استقامت خبرو کا، آیا دا هغه یری ته اشاره کوي چې په مخکې وختونو کې کله هم اپوزیشن ګوندونو کله هم داسې یو سټانس، داسې یو رویه اختیار کړی دی او په ادارو یې تنقید کړی دی، دغه په نتیجه کې جمهوری ادارې کور ته استول شوې دي، یو ډیکټیټرشپ راغلی دی؟ آیا تاسو سره هغه یره اوس هم ده؟
پاکستان ته هم استثنا حاصل نه ده. پاکستان تاریخ داخلي کې دغه شان شوي دي. نو ضرورت دې خبرې دی چې د حکومت پارټۍ او اپوزیشن پارټۍ یو بل سره کنسټرکټیو تعمیری تنقید ډېر ښه دی، دا ویلکم کول پکار دي، خو هسې نه چې دا تنقید ډسټرکټیو شي او دغې په نتیجه کې جمهوریت دا کم نظام دی، دا حکومت دی، دا بیا ټول مطلب چې دې ته نقصان ونه رسي او بیا ډکټیټرشپ یا مطلب مارشل لا رانه شي.
ډاکټر صاحب، تاسو خبرو کا په ترقی پذیر ملکونو کې یا چې کوم د ترقی په لور روان ملکونه په هغه دی کې جمهوری ادارې وي او دغې د پیاوړتیا لپاره هڅې کیږي، وخت سره سره مضبوطیږي، آیا په پاکستان کې تاسو ګڼئ چې جمهوری ادارو سره سره جمهوری رویو کې هم پوخ والے پکار دے سنجیدگی پکار دے
تاسو در ویو حوالے سره خبرو کا ہغا دل تدام دا چې لکا اپ 1977 کې کله مارشل دا رااله نخصو پاتو متیاه تقسیمولې نو دا خبره دارا چې د پاتو منځ کې خپل اختلاف په خپل ځای خو لکه داسې ونیشي چې هغه خپل منځ کې اختلاف داسې زیاته ورسي چې بیا ډکټیټرشپ یا مارشل لا باندې بیا متیاه تقسیمېږي نو ضرورت ته دې خبرې دی چې یو بل باندې تعمیری تنقید کېږي په پالیسو باندې تنقید کېږي او مطلب دا دی چې رویو کې دا تبدیلی راوستی شي چې دا جمهوری هغه حوالی سره دا رویه او دا تنقید دې حد ته ونه رسي چې جمهوریت جمهوری نظام ختم شي او دې حوالی سره یو مثبت تبدیلی دا ده چې سیاسي ګوندونو ته سیاسي پارټو ته د دې خبرې احساس دی چې په ماضي کې په تیر وخت کې څه شوي دي مارشلا په کومو حالاتو کې راغلې ده نو امید دی چې د اختلاف او د درنو او د جلسي ډلیشنو او د پالیسۍ باندې تنقیدونه به دې حد ته نه رسي چې جمهوري نظام چې دی دلته ختم شي او دلته ډکټیټرشپ راشي
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو
د مسافرو غړې
پر یو بجا
هارون باچا هنری غړې
پر دونیمو بجو
سروے
پر درینیمو بجو
د مشال پنوم
پر څلورو بجو
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو
د مومند دکاندارانو د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوی کرونا ریلیف ټایګر فورس د احتجاج کړی دی او ویلي دی چې دوی په دکانونو غیر قانوني چاپی وهي دوی چې دا چاپی دی بند کړل شي د دکاندارانو دا هم ویلي دي چې د یاد فورس یا سواک کیس قانوني حیثیت نشته نو بیا د سیول انتظامی کارونه ولې پخپل کوي د رواني میاشتې په 12مه وزیر اعظم عمران خان کرونا ریلیف ټایګر فورس ته په دکانونو کې د خوراکي شیانو باندې د نظر ساتلو ویلي وو تفصیل د شانواز ترګزی په ریپورت کې اورو
تیر ورځ کرونا ریلیف ټایګر فورس غړو او د محمود د دکاندارانو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته دکاندارانو احتجاج کړو چې وروسته دوه دکانداران پولیس ونیول او په حوالات کې بند کړل په دغه دکاندارانو کې یو د غلنې بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر حاجی بارام خان هم شامل وو
چې کم سبزی مونږ ته راځي کم دغه راځي نو هغه مونږ تر منډیانو نه راځي نو چې مونږ دی په منډیانو کې یو شیز ګرانی نو هغه مونږ هیڅکله دغه کې نشو ورکولی په ارزان بیت باندې نشو خرڅولی ځکه چې دا خو پکې زموږ تاوان دی نو هغه لانجه مونږ په دې جوړه شوه دا ټایګر فورس چې کومه دی نو دې ته پکې څه ضرورت دی زموږ خپل پولیس ته انتظامیه شته خپل ادارې شته په دې باندې زموږ مسله ډېره
یاد فورس د وزیر اعظم پاکستان عمران خان په وینا جوړ شوی چې ویل شوی دوی به د کرونا د اس او پی د خیال ساتلو لپاره په خلکو نظر ساتي د دغه فورس یا قوت جوړولو لپاره د روان کال یو دیرشم مارچ نه تر د 10 اپریل پورې د پاکستان تحریک انصاف ګوند رضاکارو ته د خپل نومونو رجسټرولو وینا هم شوی وه چې د یاد نیټې پورې لس لکه تنانو خپل نومونه لیکلي وو دغه رضاکارو ته د روانې میاشتې په 12مه یو وار بیا وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دوی دې په دوکانونو کې په دالونو اوړو چینو او غړو نظر ساتي چې ګنې څوک خو یې ګران نه خرڅوي او که داسې وي نو یاد فورس دې بیا دغه رپورټ په ټایګر فورس پورټل باندې ورواچوي او دای هم ورته ویلو چې نن د اکتوبر په 12مه په اسلام آباد کې دغه فورس د غړو سره په خپل کېنی او دغه رپورټونه به ساري د محمدو په دغه پرونی احتجاج کې په غلنۍ بازار کې د ډوډو تنور والا نورزاده هم شامل وو
روټای چې خرڅول هغه ټیم چې په 3000 روپۍ قیمت اوس په 3250 روپۍ باندې بورای دا په وګ کسان راځي چې هغه ورته ور شي ګران دي ځان له دغه نه دي دا د هما څه چې هغه په ځخ سره داری کرا شو دا په اساغه خو دین نه دي خبر چې لکه دا څه حساب کتاب دي ها ورځانی دی راوړي
د دې وروسته مې د بر محمد د اسسټنټ کمشنر سره بیا بیا رابطه وکړه خو د هغه خورته هیڅ جواب نشو ملاو ولې د پولیسو ضلع افسر طارق حبیب راته وویل چې دوی ټایګر فورس له خپل د پولیسو غړي نه ورکوي دوی هغه وخت چې کمشنری انتظامیه ورته وای چې پولیس راولېږي نو د پولیسو غړي ورته ورولېږي کرونا ریلیف ټایګر فورس ته په دکانونو کې د قیمتونو څارلو ذمہواری په حواله کولو د پاکستان پیپلز ګوند لخوا ټکونه هم شوی او دوی ویلو چې دا فورس او یا قوت هیڅ قانوني جواز نه لري، نو باید داسې حکومتي یا ریاستي کارونه دوی ته ونسپارل شي. د پیښور های کورټ وکیل بابر خان یوسفزی وای چې که یو څوک ګران سودا خرڅوي او یا په یو ځای کې کوم کار ناقانونه کیږي، د هر وګړي ذمہواري جوړیږي چې پولیسو یا ذمہوار چارواکو ته شکایت وکړي. خو داسې کارونه چې باید حکومت یې وکړي او یو څوک په خپل لاس کې اخلي، دا ناقانونه دي.
ٹائیگر فورس کو اٹسلف سے دے داغے اس قسم قانونی حیثیت دا قانون پر نظر کی اس اب نشتا دا ٹرمپ بیٹر دے جدے با صرف انتظامی خبری خود آغے قانونی کور نشتا دا ہو لکا ہر سو کوشت استا مخامخ یو واردات یا یو خبر کی گی نہ تو لوکل پولیس تھا یا لوکل تھانے تھا ٹیلی فون کو دے سے نہ تو ٹائیگر فورس ہم دا کار دے سے لوکل مجسٹریٹ تھا لوکل تھانے تھا لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسی تھا اطلاع کو دے سی دا کم افیکٹ اس خلق دی سری دی خپل لوکل تانے کے داغے اگینسٹ کمپلینٹ خامخا درج کولی سی.
دا رپورٹونو ترمخه کورونا ریلیف ٹائیگر فورس تا دازی موارس پارل شوی وی چې دوی به د کورونا د خطرین خلکو ته بیدارې ورکوي. په یاد فورس کې لټولو زیات خلک د پنجاب بیا د خیبر پختونخوا او ورپسې د نورو صوبونو هم رجسٹر شوی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اریدن کو مشال لیڈیو تاثر سوداگر وائچ د مالونو ډک گاڑی په غلام خان بندر سو سروسی د کلیرنس یا تلاشی د عمل لپاره ولاړ وی او سبزیانو میوه ته سیان رسیږي. دوی له حکومت وختنه کړی دا چې ستونزې دی ورلا هواری کړی. بلخوا چارواکی وای چې په غلام خان باندې د تاجرانو د ستونزو هوارول لپاره هلی سلی پیل کړی دي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
د شمالي وزیرستان سبزو او میوه تاجرانو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په غلام خان بندر د تاجرانو مالونو گاڑی په ورځو ورځو د تلاشۍ لپاره ولاړ وي. کامل زیاته شي، د غلطه سہولتونه جوړ شي، نو مالونه باید په وخت کلیر کیږي.
د میز د سبزی د میوه گاڑی د گھنٹې د دوه گھنٹې په ټیم شه درې ورځې په لاګیږي. که حکومت نه را باندې وکړو د چیکینګ عمله و ته زیوتا شي، د ځای و ته ستر شي کنه، چې میز د گاڑی زر کر پاس کیږي په غلام خان بارډر باندې ویش په نوم سره د سلویر شپې پر په یوه یوه گاڑی باندې شي، د سبزی میوه مکمله ضایع شي، ختم شي. د افغانستان طرف په ګنټا شي ګاډر پاره شي، و د میز دویش په نوم سره د سلویر شپې پر ټیم خامخا په لاګیږي په غلام خان بارډر شه پنګیر په ټماټر په دام نه چې سالویر شپه وشي او بس ختم شي مکمل کړی نه په وشي. کاروبار ډیر د ناکامۍ طرف ته روان ده.
جانان چې د پښین کوټنه د انګورو گاډي په غلام خان راولي، وای چې کله د انګورو نه ډګ گاډي روان کړي نو افغانستان نه په ورس کې را تیر شي، خو چې غلام خان ته ورسی نو سو سو ورځې یې گاڑی ودرې دلی وی.
شمال انګور زما غرازی پر غلام خان بارډر باندې زموږ د مالو ډېر نقصان دي. دا کوم انګور چې موږ سره روان دي زموږ مالو هیڅ کوم رسیږي. افغانستان حکومت ته چې کوم کښتم ته راورسیږي ګمرک ته، هغه چې دی په نیمه ګنټه کې دننه زموږ ګاډی نه پاسیږي. او څنګه چې دلته راسی زموږ د کښتم سره مخ کې دلته یو چین راځي ګاډی لیټي، زموږ مالونه تقریبا دوه ورځې درې ورځې وده ته ولاړ دي. لہذا موږ دا سوال کوو چې زموږ سره د نرمي اوسې، زموږ مالونه
شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر شاہد علی خان او د غلام خان بندر چارواکو سره تماس ونیو، نو دوی وویل چې غلام خان بندر زیرو پوینټ باندې افغانستان طرف ته سړک تنگ دی، د مالونو نه ډک زیات گاڑی په یو ځای نه راتیریږي. په بندر کې تلاشی هم اړینه ده. په دې اړه غور ضرور روان دی چې په بندر کې پارکینګ عمله او نور سہولتونه زیات شي او چې گاڑی زر کلیر کولی شي، نو د تاجرانو ستونزو کمېدو سره سره به تجارت هم زیات شي. غلام خان بندر باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کال 2013 نه پیل شوی، خو تاجران وایي چې لا هم پرخ شوی نه دی. سو میاشتې وړاندې وفاقي حکومت د غلام خان ترانزیت کېدو اعلان هم کړی، خو لا هم د چارواکو په وینا هغې لپاره په دواړو طرفونو تیاریانې مکمل شوې نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سلفی را سر اخلی؟
اپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں لگیس
د جنوبی وزیرستان د سپینې میلې اوسیدونکي نیک باچا وای چې په 14 اکتوبر د بمی چاودنې وروسته په د تشدد شوی دی. نوموړي ویلي دی چې امنیتي ځواکونو ترې شناختی کارډ هم اغستی. بلخوا ضلعي انتظامی چارواکي یا ډی پی او ویلي دی چې د پیښې په اړه معلومات نه لري. تفصیل د اشتیاق مصیب په رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان سپینې میلې اوسیدونکی نیک بادشاہ مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 14 اکتوبر د پاکستانی فوجي سرتیرو په دماکې نه ورسته په د سخت تشدد کړای دی. د تشدد کولو حال نیک بادشاہ ماسید مشال ریډیو ته په دا رنگ بیان کړی. مشال ریڈیو چې د سولی وزیرستان پولیس او مشر ڈی پی او شوکت علی خبر کا غوی پدارنګ جواب وکا.
موږ خدا شه رپورٹ شوی نه ده حضرنده چې پولیس هدا پوری خوځول شي. مثلا کې تاسو لپاره دغه علاقې چې دا په پولیسین کې موږ ډیل کوو په نور دا 70 سره دا هغه نه خدا نه خبر چې هغه څوک بوتلی او کنه خو موږ ته څوک نه دی را کړی. موږ څوک نه دی را وسی دلې سره چې چارج یاتې کړی به شک دی دی خان کې دی خان هسپتال کې به باقاعده چوکۍ دی چې سره رپورټي سره مسلې بالکل دلته وګي هغه خبر نه ده بالکل موږ معلومات به تشدد پچا کړی دی.
پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه ویایي چې حکومت کا په امن قائم کولو کښې ناکام وي. بیا د مسجد قبایل ته اعلان وکړي چې دوی خپلې سیمې یو ځل بیا ورته خالی کړي.
وزیرستان شه خو چې چیر شه دماکا وسی دی بے ګناه خل چکو بیا پابند تشدد وکړو وایي ټکوي خلک ډېر پریشان دی. مارکیټونه خړ دي، وطن خړ دی. او بل دغه امن پر عمومي جوا جرګه شری کړي دو تابو په 18 تاریخ په کوټ کې دو سیل دی وای ایجنډا دو چې امن زموري د ریاست تو د حکومت تو د فوج دو سی.
د سولی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو ته ویلي وی چې په 14 اکتوبر د شک توي ډېر ناری سیما کښې دوی پاکستانی فوجي ګاډیو ته په مځکه کښې خوندي بمونه ورچاودېدلې وي چې په نتیجه کښې یې د یو افسر سره اووه فوجیون وژل شوي وي او د دغې بمي بریدونو ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی منلې وه. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریڈیو فیس بک پانا خوخه کړی دا.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریڈیو تاسو ته د مشال ریڈیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د خبرونه په دویمه برخه کې راته ځینې نور رپورټونه هم لرو، خو اوس په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې د فرخند اسدم سټوډیو ته راغلې ده. لږه به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان جمهوری غورځنګ د اکتوبر په 14مه د شپې ناوخته د پنجاب په ګوجرانواله کې د حکومت پر ضد خپله لومړنۍ لویه جلسه وکړه. پی ډی ایم وایي د 2013 کال په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلۍ شوې او د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف حکومت په جاري توګه جوړ شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نوم رهبر نواز شریف له لندنه د ویډیو لینک له لارې جلسې ته وینا وکړه. هغه وویل دا مهال چې د پاکستان ولس د کومې بربادۍ سره مخ دی، پاکستانیان یې پوښتنه له چا نه وکړي، د عمران خان نه خو د هغه چا نه چې هغه یې راوستي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېر 6,602 ته رسېدلی دی. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6,001 نوې پېښې ثبت شوې، 18 کسان ترې مړه شوي دي. د اکتوبر په 14مه د کورونا ریلیف ټایګر فورس غړو د مومندو د دوکاندارانو ترمنځ تاوتریخوالي وروسته دوکاندارانو احتجاج وکړ. د مومندو په غلنې بازار کې دوکاندارانو وایي د ټایګر فورس کړي په دوکانونو ګرځي او دوی بې ځایه ځپروي. افغان چارواکي د هلمند په خوشکبا سیمه او لخکرګه کندهار لوی لار کې تیر شپه د هوایی بمباری خبر ورکوي، خو د کره تلفاتو په اړه له همسنې دی ویلي. بل لور ته د هلمند د والی ویان عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او لویو او وړو لارو ماینونه پاکوي. لاننه اته ورځې مخکې طالبانو د هلمند پر یو شمېر ولسوالیو او مرکز لخکرګه پراخ بریدونه وکړل. او د اذربایجان په دویم لوی ښار ګنجا کې د توغندیو د برید له امله 14 تنه وژل شوي او تر 500 پورې نور ټپیان شوي دي. د آزاد اروپا راډیو د اذربایجان څنګه خبر ورکوي چې د ژغورنې ډلې له سیمه ییزو چارواکو سره یو ځای هڅې کوي چې خلک له ډنګو شوو ځایونو راوباسي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شي. تاسو اوریدونکو کولی شئ چې مونږ ته زمنګ په فیسبوک باندې یا په ټویټر باندې رائے راکې چې تاسو د مشال ریډیو خبرونه سمره خوښوي. او اوس بلار شو د یو بل ریپورت طرف ته. اوریدونکو په پاکستان کې په اسلام آباد کې د خصو د حقوقو په حواله سره یو غونډه شوې ده. دا غونډه چې د غیر سرکاري تنظیم په دا جوړه کړې و، په دې کې د هغه خصو په حقوقو باندې خبرې شوې دي چې کلیوالو سیمو سره تعلق لري. دوی وایي چې اکثره په جرګو کې د خصو پر ضد غیر اسلامي او غیر قانوني فیصلې کیږي، نو باید د دې مخنیوي وشي. تفصیل د سراج ظهیر په ریپورت کې اورو.
اسلام آباد لوک ورثه کې د غیر سرکاري تنظیم پودا په بندوبست د زنانو د حقونو لپاره درې ورځنی کانفرنس روان دی چې د اکتوبر په 15مه شروع شوه او د اکتوبر په 18مه مازیګر به سرته رسی. په دې کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو زنانه هم ګډون کوي. په کانفرنس کې د اقلیتونو د حقونو لپاره د کارکونکو وینا وه. په بلدیاتي نظام په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د اقلیتي زنانو لپاره خصوصي چوکۍ نه دي بیل باید چې د دې لپاره قانون سازی وکړي شي. د پودا تنظیم کوارډینیټر اسفندیار خټک مشال ریډیو ته د کانفرنس پاړه وي.
شزو حقوقو باندې خبره کیږي چې شزو ته د جائیداد کې حساب ملاو شي. خاص طور باندې موږ قبایلی سیمې کې چې اوس پورې شزو ته په جائیداد کې حساب نه ورکوي سړي، نو هغه چې دی ولا مذهبي حق هم ده او قانوني حق هم ده، هغه باندې خبره کیږي. د نه علاوه ووټ ولا خبره کیږي، دی ولا کوټې خبره کیږي، دی د تعلیم خبره کیږي. نو لکه هر هر لحاظ سره چې کوم انساني حقوق دي او هغه باندې خبره هم کیږي.
د مومند ضلع نه راغلی عائشه مومند مشال ریډیو ته وویل دوی ته دې کانفرنس نه ډیر څه زده کړه.
موږ له ډیره زیات فائدې چې موږ د دې نه ډیر څه زده کو، لکه مخکې موږ ته سایبر کرایم او د دې دغه ایس علم نو اوس موږ ته پته ولګېدل چې موږ چرته زو او داسې څه خدا نه خواسته څه خبره وشو. موږ چرته اغازي اوټ دې د تاسو ګورې دلته د یو الیکشن ویلیج جوړ کړی دی، په دې کې باندې دا چې کمی خزي په ووټه چولو یا پاغې نه پویږي هغې د پاره یو ویلیج جوړ کړی دی او هغه ځي د هوټل اچولو طریقه ګوري. نو ډېر څه مونږ زده کړل.
په پاکستان کې د زنانو د حقونو په اړه چې مشال ریډیو د زنانو د حقونو لپاره د کارکونکو اسیم ملک نو پوښتل، نو دا غوې نه وه.
سیستم کې نه راوستل شي کوم دي دا دلته کې د خلکو تسلیم کړي دي هلکه قوانین موجود دي او اطلاع کې نشته دي ډېرې پرداري ضرورت پکې تم داسې پکار دی چې هغه تلکه جرنسي کوټه چې کوم طالبه وه چې الیکشن کمیشن آف پاکستان په خپلو سیاسي پارټو باندې د درهم کې دي چې یو 15% 10% کوټه چې کوم دي جرنسي د ښځو د ورکړي هغه هم ورنکړه یا چې ریزرس په کوم ښځې راشي او ښځو هغه حیثیت کړي چې په کوم جرنلسس په کوم نارینه راغلي پکار دا دی چې الیکشن کمیشن په دې لړکې کې کار واخلي.
بل پلو دی روستیو کې وزیر اعظم عمران خان په یو بیان کې ویلی وو حکومت یې د زنانو د حقونو لپاره اقدامات او قانون سازی کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
امریکایي چارواکو ویلي دي دا به ډیره ښه وي چې تر 15 دسمبر پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته ستانه شي. د چارواکو دا خبره لا غرستو کړې ده چې ویل کېږي د دسمبر تر 15 پورې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وستلو په اړه د امریکایي ولسمشر یو ارمان لري او هغه د دې په اړه په وروستۍ اونۍ کې دوه وارې بیانونه هم ورکړي دي. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې اورو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي تر کریسمس یا د دسمبر تر 15 پورې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ترامپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یو آرزو وه او د دا پلان بیا تایید کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرت اوبراین وایي دا به ډیره شوکه تر کریسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی. اوبراین دا خبره وروسته لدی وکړه چې ټرمپ وروستۍ یو ونې کې دوه ځلی وویل تر کریسمس پورې به له افغانستان امریکایي پوځیان ووزي. د سی این بی سی د راپور له مخې اوبراین وویل ترامپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووزي. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لوري اداره شي او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یو حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواوو عمومي قمندان دی او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستانه ځواکونه ایستل شوي دي خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړیو سره یو ځای ځواکونه لیږلي او له هغو سره به په همغږۍ خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا 1.3 میلیارد ډالر لګولي خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریې جګړې امریکا ته په 1.5 تریلیون ډالر تمام شوې دي.
د پاکستان په قبایلي سیلو بلوچستان کې په دې رستیو کې په امنیتي ځواکونو، حکومتي مامورینو او عام ولس ته وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پوس وخت په وخت په قبایلي سیلو کې په بیلابیلو نومونو عملیات ترسره کړي دي. په بلوچستان کې هم حکومتي ځواکونه او پولیس ته وسلوالو ډلو خلاف کارروایي کوي. دا چې یو ناڅاپه ولې د وسلوالو بریدونه زیات شول او دا کار په ولسی مورال څومره اغیز پرې باسي تفصیل د نجیب امیر په ریپورت کې اورو.
د اکتوبر 15 د پاکستان د پوز او امنیتي ادارو لپاره د ځاني تلفاتو له پلوه یو له خونړیو ورځو څخه و. پر دغه ورځ په جنوبي وزیرستان او بلوچستان کې یو امنیتي اهلکارانو وژل شول. تر دې وړاندې د اکتوبر په 14 په قبایلي سیمو کې دوه نورو جلا جلا پیښو کې 8 سرتیري وژل شوي ول. په دې کې یو برید د جنوبي وزیرستان په شکتو یو بل په باجوړ کې ترسره شوی. د اکتوبر په 14 د میرلی په پتاسی اډه پوستې وسلوالو برید کړو چې په ترس کې یو عسکر وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي وو. پر دې سربیره په اکتوبر او سپتمبر میاشتو کې د وسلوالو لخوا پر امنیتي ځواکونو نور بریدونه هم شوي دي. په دغو بریدونو کې د ځنو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان قبول کړی خو د ځنو نورو ذمواري بیا چا نه ده قبوله کړې. قبایلی خبریال رسول داوړ وای د ضرب اعظم عملیاتو وروسته خلکو ګڼل چې نوره نو سیمه رامه شوې ده، خو دا وروستي بریدونه ښایي چې دا کار لا نه ده شوی.
نو هغه نه پخ یا خدا سي ګړل کیږي چې یا توجه کم شو یا د خلکو هغه چې کوم راغلي خلک دي دغه هغه خیر کم شو، چې هر څه وجه وشو خو هغه نه پخ یا هغه پرزنت یعنی هغه بقاعده راغلل علاقو ته فورن پر ټارګټ کیلینګ هم زیات شو، بم د مکیم زیاتې شوې، د سکیورټی فورسز باندې حمله هم زیاتې شوې، او دا دومره حد پورې زیاتې شوې چې یعنی نن سبا خو روزانه بنیاد خبر اورسته، پر روزانه بنیاد کله په شمالي وزیرستان، کله په جنوبي وزیرستان کې، او کله په نورو قبایلي علاقو سواته پورې دا خطا کې یا پر سکیورټی فورسز باندې حمله کیږي یا ټارګټ کیلینګ شوی وي او یا بم د مکه شوی وي.
رسول دا وړ وای اوس خلک انګیری چې د سیمې وضعیت ورورو هغه طرف ته روان دی لکه د زربیاز عملیاتو وړاندې چې په سیمه کې و. پاکستان په 2014 کال کې د زربیاز عملیات د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د بیلابیلو وسلوالو ډلو خلاف په شمالي وزیرستان کې شروع کړو. دا عملیات د 2018 کال پورې روان و چې په کې د پوځ د معلوماتو لمخې سناسه 10,000 پاکستانی عسکرو برخه لرله. د پاکستان پوځ د ضرب اعظم په تعقیب په 2018 کال کې د رد الفساد په نوم عملیات پیل کړل، خو د دغو نور عملیاتو باوجود سیمه له وسلوالو ډلو تصفیه شوې نه ده. د دې څه وجوهات کېدای شي؟ ځواب یې شنون کې او خبریال رحیم الله یوسف زیرا کوي.
دا خو د اکتوبر کې او د مخکې ستمبر کې دا بریدونه ډېر زیات شوي دي او ډېر نقصان شوی دی د پاکستان فوج او د پاکستان د ملیشیا او پولیس. دې خو مختلف وجوهات کېدای شي، یو خو د تحریک طالبان پاکستان او د هغې چې کومې ډلې ډلې شوې وې هغې بیا یو شوې دي، او بل دا ده چې دا پلوچیان چې کوم دي چې هغه ځان له یو وطن غواړي هغوی هم ډېر فعال شوي دي، او هغوی خاص توګه باندې دغه مکران کې ډېر بیا بریدونه کوي او دا اوس هم پرون چې کوم بریدونه شوي دي دا هم په دغه سیمه کې زیات شوي دي.
په بلوچستان کې بلتونپالې وسلوالې ډلې او په قبایلي ضلعو کې تحریک طالبان پاکستان او د هغوی همکارې وسلوالې ډلې پر پوځ او حکومتي تاسیساتو یا د لری واټن نه د توغندیو بریدونه کوي او یا بیا چریکي یا غلچکي بریدونه کوي. د بلوچستان پر حالاتو نظر ساتونکو خبریال شاهزاده ذوالفقار وای بلوس بلتونپالې وسلوالې ډلې اکثره وخت د امنیتي ځواکونو یا پولیسو پر کاروانونو بریدونه کوي.
یاره دغه خو معلومات خود دوی اکثر معلومات دا دی چې دوی کم چې موومنٹ دی سکیورټی فورسز موومنٹ نو خو دوی پاغه عمله کوي، لکه چې تاسو دغه وګوري ډیر لوی ځای دی په هر غر باندې خو یو پوسټ جوړدل نه سي، نو هغه خپل دغه ګوري دا دوی ټیکټس اکثر ټیکټس دا دی.
په بلوچستان کې تر ټولو نارامه سیمه مکران ده چې هلته بلوچ لیبریشن فرنٹ یا بی ایل ایف، بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل اے او بلوچ ریپبلیکن گارڈ په نوم ډلې د حکومت پر ضد کاروایانی کوي. شاهزاده ذوالفقار وایي دغه وسلوالې ډلې د حکومت پر ضد یو دي او په همانګۍ بریدونه کوي. خو په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان کې بیا تحریک طالبان پاکستان او دغوی همخیالي ډلې فعال دي چې په تیرو دوو میاشتو کې پر پوځ بریدونه زیات کړي دي. د پاکستان د پوځ له پخوانی بریګیډیر محمود شاه نه مې وپوښتل آیا د حمله د دومره لوی کچې دي چې د پاکستان پوځ اندېښمن کړي؟
زما په خیال د فوج به په کار دي چې دا سیریسلی په دې باندې سوچ وکړي چې دلته کې څه کول دي، او زما په خیال دوی به په دې باندې کابو ونیسي. دومره ګرانه خبره نه ده. میرانشاه چې کومون هغه یو ایر بیس و او د دې نه باقاعده جهازونه یعنی په خیبر پختونخوا کې د درې ایر بیس وو، هغه پېښور، کوهاټ او میرانشاه وو. نو کلته بیس ساتلی شي زما په خیال هلته کې امن راوستی شي.
خو شنونکي رحیم الله یوسف زی بیا وایي د پاکستان پوځ د وسلوالو ډلو د اوسنیو بریدونو پر وړاندې بې ځوابه معلومیږي.
او دا څه معلومی کې چې پاکستان فوج سره د دغه څه جواب نشته، ځکه چې هغې ورته ماینونه کېږي، هغې اچانک حمله وکړي، برید وکړي. د دوی خو به هغه ځای کې عملیات کوي چې کوم ځای کې د خلک راغون شي یا یو ځای باندې قبضه وکړي، نو بیا به دوی داسې ستر فوجي عملیات کوي. خو دا وخت کې خو موږ چې ګورو نو دوی خو بیا وایي چې دوی د هغې جواب ورکړی دی او د هغې نه مړې شوي دي، خو د هغې داسې شواهد نه وي.
د پاکستان د پوز د ولسی عامادی کو اداره ISPR وخت په وخت په قبایلی ضلعو کې او د پاکستان په نورو برخو کې د وسلوالو لبریدونو وروسته بیانونه ورکوي چې هغوی هم ځوابي کاروایی کړې ده او په کې وسلوالو ته هم تلفات ورړولې دي. د اکتوبر په 15 هم ISPR پر خپلې ویب پاڼې د بلوچستان د ساحلي خارګوټي اورماړي سره نږدې ترسره شوي برید په اړه لیکلي چې په ځوابي برید کې اورپکو ته هم کافي تاوان رسولی دی. خدا چې خبریالان د وسلوالو ټکانو ته نږدې نشي تللی نو د پوځ د دې ادعا سپیناوی ناشونی دی. خو خبریال شهزاده ذوالفقار وایي بلوس بلتون پالې ډلې خبرپاڼې خپروي او د پوځ تر څنګ د خپلو تلفاتو په اړه هم معلومات ورکوي، خو سیمې ته د نه لاسرسي له وجې د دغو ادعاو سپیناوی هم نشي کېدی.
دا پیښور د چټک بس پروژه به د اکتوبر 15 نه بیا فعال شي. دا خبره د بی آر ټی بسونو د انتظام ادارې ویان عمر خان د اکتوبر په 18 یعنی نن مشال ریډیو ته کړي. نوموړي ویلي د بسونو جوړونکي چینایي ماهرینو ډلې تحقیقات مکمل کړي دي او د بسونو هغه برخې یې بربدلې کړي دي چې له امله یې اور لګیدو واقعات شوي وو. بی آر ټی د خیبر پختونخوا د حکومت هغه پروشه ده چې وخت په وخت ورباندې تنقید شوی دی. تفصیل د ملیحه مرزاده په ریپورت کې اورو. چارواکي وایي د پیښور د چټک بس پروژه به د اکتوبر له 15 بیا فعال شي. د بی آر ټی بسونو د انتظام ادارې ٹرانس پیښور بیان عمر خان د اکتوبر په 18 مشال ریډیو ته وویل د بسونو چینایي کمپنۍ د ماهرینو ډلې په مشوره یې سرویس بند کړو چې اوس یې خپل کار مکمل کړی دی، نو ځکه هم د هغوی د سپارښتنې په رڼا کې بس سرویس بیا بحالوي.
دا هایبرډ یا په بیټرۍ چلیدونکي بسونه دي. په دې کې په غیر عادي ډول د بجلی تیرېدلو له امله کنټرولر او کیپیسیټر متاثر شو چې په نتیجه کې شارټ سرکټ وشو. د هغې پس په بسونو کې اور ولګید. دا د هغوی چینایي ډلې معلوماتو چې راغونډې کړل. د مسلې د حل لپاره د کیپیسیټر درجه زیاته کړه او د کنټرولر هغه برخې یې وربدل کړې چې پکې فرق راغلی وو. په دې د حکومت یو روپۍ نه ده لګېدلې، ځکه چې بسونه، آلات او پرزې هر څه یې وارنټي لري. البته هغوی د اکتوبر په 15 د بسونو سرویس بیا پرانستو سپارښتنه کړې. هغوی د مسلې اوږدمهاله حل لټولې دي چې د راتلونکو 200 کالو لپاره د پیښور د چاپیریال سره سم به دا بسونه کارآمد وي.
پی آر ٹی بس سروس تر هغې وروسته ودرول شو چې کله په بسونو کې د اور لګېدو پېښې مخې ته راغلې. په وروستي وار د سپتمبر په 14 د پېښور په حیات آباد کې یو بس اور اخیستی و چې د هغې بس ادارې وویل د خپلو سفرلو د حفاظت لپاره سرویس ځنډوي. تر دې پېښې مخکې په دریو نورو بسونو کې د اور لګېدو پېښې شوې وې چې په یو کې هم چاته ځاني نقصان نه رسېدلې. دغه پروژه د پیل راهیسې د تنقید ښکار ده. وزیر اعظم عمران خان د اګست پر 14 د دغه پروژې پرانیسته وکړه، خو په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې تر وخته مخکې د پروژې پرانستلو له کبله داسې پېښې مخې ته را روانې دي. په پېښور کې خبریال لحاظ علي وایي دا په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو غټه پروژه ده چې خلکو ته سهولت ضرور ورکړی دی، خو دغه قسمه پېښو په پروژو نیوکو ته نوره لاره هواره کړې ده.
خبر پتو کو حکومت دا داول لري چې د دې کم موټر کیپیسټل هغه کې کم فرق راغلی او هغه بدل شوی دی. خو دا به آیا د مستقبل به د دې دا اوس هم یو سوالیا نشان دی. د دې په مستقبل لپاره چې مخکې اپوزیشن حکومتونو کم سوالیا نشانونه وکتول، دا هغه مصوره چې په هغه باندې مسلسل سوالات پورته کیږي.
د خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف ادا یو ګټوره پروژه بولی. اپوزیشن وایي چې د شاوخوا 70 ارب روپو په دې پروژه کې حکومتي چارواکو درغلي کړې ده، خو هغوی دا تور نه مني. په چټک بس پروژه یا بی آر ټی کار په 2019 کې پیل شوی چې حکومت یې د بشپړېدو لپاره یوازې 6 میاشتې وخت ورکړی، خو د تکنیکي او تعمیراتي نیمګړتیاو له وجې یې شاوخوا 3 کاله وخت واخیستو. عمر خان د میډیا د رپورټونو هغه خبره رد کړه چې ګواکې د اور لګېدو یوه وجه رش یا زیاتو خلکو سپریدل وو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په سوات سیدو شریف کې د سوشل ویلفیر په دفتر کې د حکومت په نگرانۍ کې د ښځو حقوق خوندي کول لپاره وومن رائټس کمیټي جوړه شوې ده. دا کمیټي لس کسیزه ده او په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
په سوات سیدو شریف کې د سوشل ویلفیر ادارې مشر نصرت اقبال را بللې شي غونډې ته ویل چې په ضلع سوات کې د حکومت په سرپرستۍ کې د ښځو حقوقو په اړه کمیټې د هغه قانون برخه ده کوم کې چې حکومت ښځو ته تحفظ ورکوي. دوی ویل چې دا کمیټې چې مشره به ښځه وي او د ټولنې لبه وي، د هغې لس ممبران چې پکې د ضلع مرستیال کمیشنر، د دارالامان مشره، د ضلع د تعلیم خزینه مشره، د ښځو د حقوقو ټولنې مشران، یوه خزینه وکیله او یو د میډیا تن شامل ده. دوی به په ټوله ضلع کې د حقونو څارنه کوي.
دی به پورا په ضلع کې مانیټر کوي. د ښځو حقوق او حق تلفی خونه کوي. پاغي کې بیا کم چی سیاسي حقوق دي لکه د ووټ ورکولو حق، د انتخاباتو کې الیکشن کې حصہ غستلو حق، اقتصادي کم حقوق شې دي یا سماجی حقوق دي. د دې ټولو باندې به یو قسم د پورا ضلع نگرانی وکړي چې په کم ځای کې د سی یو تیهای په غټ سطح باندې د ښځو حقوق او حق تلفی کوي. نو دی به هغه مانیټر کوي او یو ریپورت به جوړوي د میډیا په ترو، د ګورنمنټ آفیسز په ترو، کم چې ذمہ داران دي هغه ته به دا خبره رسي.
په غونډه کې په ګډه د ګلګتې سره تعلق لرونکي مدني فعال رخشنده جانګیر د یو کال لپاره مشره وټاکل شو او ورته ذمہواري حواله کړې شوې. رخشنده جانګیر وروسته مشال ریډیو ته وویل،
د ټول نغټ حق چې نن سبا لکه زمونږ خزي چې کم دي نو هغه د پاره لکه ډیر زیات تګودو کې هغه په وراثت کې دا غوي حق نه او هغه دا خپل جایز حق نه ملایويږي. ساس بہو کے مسائل شو، د مہر مسئلے شو، د نان نفقہ مسئلہ شو، نو زمونږ خود ټون نغټ خبردار شي، د میندو تربیت کو، د بچو تربیت کو، او غوی ته چې کوم استونز راځي مخامخ نو چې دغه د محل کول کوشش کو وګوري، نو لکه د ورکوټ والی نه مخره، د بډا والی، د پوره د خزی یو جون چې کوم دی هغه د مسائل نو د دینه ډک دی.
د کمیټې ممبر د شرکت کانو به خزو حقوقو ټولنې سوات مشره نیلم رحیم د کمیټې جوړولو هر کله وکړو او ویل چې دې سره به اوس متاثر خزو ته د قانون بست اغستل نورم آسان شي.
مونږ د ټولي کمیټې به دا کوشش یو چې څومره هم زمونږ په معاشره کې دا مسلې دي، زنانو ته کاغه آنر کلینګ دی، کاغه د ماشوموالي واده دی، کاغه زبردستۍ واده دی، زمونږ کوشش یو چې هرې زنانې ته مونږ ورسو هغه واورو او داغه مسلې چې دي هغه د ریاست ته هم پورته کو، عام خلک ته، عام ولس ته پاغوي کې مونږ دا شعور پیدا کړو چې د زنانو مسلې مسائل پاغوي کې هغه کې شعور راشي، هغه داغه د پرواز پورته کی.
اونډه کې شریک ته کمیټې ممبر د اقلیتو نمائنده ریټایرډ پروفیسر د شام اول چې دوی تملری چې د اقلیتو د خزو د حقونو به هم خیال اوساتل شي.
دلته زمنګا تقریبا 400 تقریبا فیملیز د ماینورټی موسیږي، په دې کوم فیمیل دي، نو څنګه چې د میجرټی خزو ته پرابلمز دي، د سې زمنګا کمیونټی د هم شتا، نو زه هله لرم چې رخصانه جانګیر چې دا نو د ماینورټی د خزو ته چې کوم مشکلات دي دغه حل کول کوم به هم دلچسپي والی او دا مشکلات به حل کولو کې خپل تګو دو جدوجہد به کوي.
هونډه کې ویل شو چې هر میاشت به د کمیټې باقاعده میټینګ وي او هر غړی به د ښځو د حقونو په اړه رپورت وړاندې کوي او په دغه رپورت به د ضرورت مطابق وړاندې کاروایی کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ننګرهار امنیه کمانډانې تر چتر لاندې د بشري حقوقو دفتر مسولین وایي چې د دې ولایت آبادې ته په کتو سره زیاتو خزینه پولیسو ته اړتیا ده. د دوی په خبره د نارینه پولیسو په نسبت خزینه پولیسو ته زیات امتیازات ورکول کیږي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورت کې اورو.
سره له دې چې په ننګرهار کې یو شمېر خزینه په بهرنیو او کورنیو موسسو کې په مهمو پوستونو ګمارل شوي، خو په دولتي ادارو کې له روغتیا او پوهنې ادارې نه علاوه په نورو هغو کې د خزینه ونډه د نشت برابره ده. په تیره د ننګرهار په پولیسو کې خزینه پولیسو ته ډېره اړتیا لیدل کیږي. د ننګرهار امنیه قمانداني تر چتر لاندې د بشري حقونو مدیر عطاوله خان وایي، کوم امتیازات چې خزینه پولیسو ته ورکول کیږي نارینه پولیس ترې بے برخې دي. نوموړي زیاته کړه،
دوی چې کله د پولیسو نیوک ته راځي په اول وخت کې دوی ته 6000 روپۍ ورکول کیږي، د کال 5000 روپۍ ورکول کیږي. کومې خویندې چې یو ځل ترخیص والی هغوی ته 5000 روپۍ ورکوي. کومې خویندې چې تکلیف مشکل ته پیدا شي هغوی خارج ته انتقالوي، چې دا هغوی من تقریبا 1,50,000 روپۍ مصرف دا دولت ورکوي ولا. کومې خویندې چې په جریان د وظیفه کې او تعلیم ته ادامه ورکوي تقریبا د 6000 روپۍ پورې هغې ته پیس دولت ورکوي.
نوموړي په هغو میرمنو چې د پولیسو په لیکو کې د وظیفې اجرا کولو وړتیا لري غږ وکړ چې خپل درخواستونه د امنیه قمانداني د جلب و جذب امیریت ته وسپاري. د ننګرهار امنیه قمانداني کې د لیلما احمدي په نوم یوې پولیسي مشال راډیو سره په خبرو کې له خپلې وظیفې د خوښۍ څرګندولو تر څنګ وویل، یو لور ته د وطن خدمت کوي، بل لور ته په کافي اندازه معاش ترلاسه کوي چې د دوی کورنۍ اړتیاوې پرې پوره کیږي. نوموړي په نورو میرمنو غږ وکړ چې د پولیسو په لیکو کې د وظیفې اجرا کولو ته زړه ښه کړي.
زما نه حکاله شو چې زه وظیفه په پولیسو قمانداني کې اجرا کوم. زه خپل د وظیفې نه ډېره خوشحاله یم. یو خو دا ده چې وطن ته خدمت کوم، د دې په بدل ماته معاش راکوي. اوس زموږ نارینه پولیس چې چیرته ځي چې ښځه ورسره نه وي، هېڅ تلی نه شي هغه کور ته. نو زه خپلو خویندو ته دا پیغام وړاندې کوم چې په ډېره ډاډه زړه باندې راشي، وظیفه واخلي. پولیسو کې هېڅ مشکلات نشته ده او وطن ته خدمت کوو، موږ ډېر افتخار کوو.
درازی په نوم یوې بلې پولیسي میرمنې مشال راډیو ته وویل، په خپلې تنخواه نه یوازې دا چې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي، بلکې د بچو د تعلیم پیسونه هم پرې کوي.
زمونږ ټولنه مناسب پولیس ته ضرورت لري. خو دوی چې دلته د ورونو په څنګ کې مونږ هم څنګ په څنګ دوی سره ولاړ یو، یعنی شپه ورځ مونږ د خپل د وطن په خدمت کې روان یو. اولادونه محصلین دي، د هغوی فیس هم کېږي، زمونږ د کور خرچ هم کېږي، یعنی زمونږ ټول روزګار په همدې معاش سره برابر کفایت کوي.
د ننګرهار امنیه قوماندانۍ د بشري حقونو مسؤلین وایي چې دوی سره د امنیه قوماندانۍ تر چتر لاندې 50 ښځینه پولیسي شاملې دي چې د مجرمانو په کورونو د چاپې وهلو او په سرکاري غونډو کې د ښځینه د ګډون پر مهال د هغوی د پلټنې چارې یو له مهمو مسؤلیتونو څخه شمیرل کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د
هندستان. هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو مشال رادیو، تاسو اوري د خبرونې اخیری شبو تر رسیدلیو د فرخند اسد نه بلند خبرونه وورو.
پاکستان جمهوری غورځنګ د اکتوبر په 14 د شپې ناوخته د پنجاب په ګوجرانواله کې د حکومت پر ضد خپل لومړنی لویا جلسه وکړه. پی ڈی ایم وای د 2013 کال په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلې شوی او د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف حکومت په جالي توګه جوړ شوی دی. د یوې اندازې تر مخه په زرګونو کسانو د ګوجرانوالې په جلسه کې برخه واخیسته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نوم رهبر نواز شریف له لندن د ویډیو لینک له لارې جلسې ته وینا وکړه. هغه ویل دا مهال چې د پاکستان ولس د کومې بربادۍ سره مخته، پاکستانیان یې پښتنه لچانه وکړي، د عمران خان نو که د هغه شانه چې دی راوستي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېره 6,178 ته رسیدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د 6,179 مثبتې پیښې ثبت شوې او 10 کسان د دغه وایرس هم مړه شوي دي. د اکتوبر په 14 د کورونا ریلیف ټایګر فورس کړو او د مومندو د دکاندارانو ترمن د تاوتریخوالي وروسته دکاندارانو احتجاج وکړ. د مومندو په غلنۍ بازار کې دکاندارانو وایي د ټایګر فورس غړي په دکانونو چاپی وهي او دوی بې ځایه ازبروي. دکانداران دا هم وایي خوراکي توکي ورته په ګران بیا ملاویږي، نو دوی څنګه په ارزانه خرڅ کړي. افغان چارواکي د هلمند په خوشکابا سیمه او لښکرګاه کندهار لویه لاره کې تېره شپه د هوایي بمبارو خبر ورکوي، خو د تلفاتو د کره شمېرې په اړه لا هم سنې دی ویلي. بلورته د هلمند والی ویان عمر سواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او لویو او وړو لارو ماینونه پاکوي. لنن ناتو ورځې مخکې طالبانو د هلمند پر یو شمېر ولسوالۍ او مرکز لښکرګاه پراخ بریدونه وکړل. او د اذربایجان په دویم لوی ښار ګنجا کې د توغندیو د برید له امله 14 تنه وژل شوي او 3500 ډېر ټپیان شوي دي. د ازادي اروپا راډیو د اذربایجان څنګه خبر ورکوي چې د ژغورنې ډلې له سیمه ییزو چارواکو سره یو ځای هڅه کوي چې خلک له ړنګو شوو ځایونو راوباسي.
اوریدونکو، هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختمې شوې. تاسو په دې موجودو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې. هم دې سره ځاني ساجمن د خبرونو ویاند فرخند اسد، تکنیکی همکارا روهیلا زدران او د سټول همکاران، تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. الله پامان.